आज व्यू 360 में। यूक्रेन पर रूसी जंग के दो साल, अगले साल में अमेरिका और यूरोप की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और क्या पाकिस्तान अब भी यूक्रेन को असलहा दे रहा है, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदे। यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंग को शुरू हुए कल यानी 24 फरवरी को दो साल मुकम्मल हो जाएंगे। इस जंग के नतीजे में यूक्रेन के हजारों शहरी हलाक और लाखों दरबदर हो चुके हैं। हंसते बोलते शहर खंडर बन चुके हैं, स्कूलों की इमारतें वीरान हो चुकी हैं और दो साल से जारी इस जंग जिसने यूक्रेन के हालात बदल दिए हैं, इसके निशान हर तरफ नजर आते हैं। इस जंग में यूक्रेन ने अपने फौजियों की हलाकत अंदाज में रखा है, मगर एक अंदाजे के मुताबिक इसके दसियों हजारों फौजी हलाक हुए हैं जबकि इससे ज्यादा जख्मी भी हुए हैं। दूसरी तरफ रूस के भी हजारों फौजी हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन की जंग और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मजीद खबरें और अहम डेवलपमेंट्स पर खबरें और तज्जिये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग में लाखों अफराद बेघर और बेशुमार शहर और कस्बे मलबे का ढेर बन गए हैं। इस जंग के बारे में माहिरीन ने पेशगोई की थी कि ये चंद माह से ज्यादा नहीं चलेगी। ये जंग कैसे शुरू हुई और कहां पहुंची, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
रूस ने दूसरी जंग अजीम के बाद किसी यूरोपीय रियासत पर किए गए सबसे बड़े हमले में तीन महाजों से यूक्रेन पर हमला किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की फौजी ताकत खत्म करने और उसे बकौल उनके नाजियों से पाक करने के खुसूसी फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया।
द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डॉनबास ने रूस से मदद की दरख्वास्त की, मैंने एक खुसूसी फौजी ऑपरेशन करने का फैसला किया।
जवाब में यूक्रेन के सदर ने अपने हर शहरी को तैयार रहने को कहा।
हम पहले ही हथियार तकसीम कर रहे हैं और अपने मुल्क का दिफा करेंगे। यूक्रेन का मुस्तकबिल हर शहरी पर मुनसर है।
सदर जो बाइडेन ने 24 फरवरी 2022 को मॉस्को के यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर पाबंदियां लगाई, जिनका मकसद रूस की ज्यादातर आलमी करेंसियों में कारोबार करने की सलाहियत को रोकना और साथ ही बैंकों और सरकारी इदारों के खिलाफ भी पाबंदियां लगाई।
रूसी फौज ने बगैर किसी इश्तियाल के, बगैर किसी जवाज के, बगैर जरूरत के यूक्रेन के अवाम पर वैश्याना हमला शुरू किया है। ये सोचा समझा हमला है।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 30 सितंबर 2022 को क्रेमलिन में एक नशरियाती तकरीब में यूक्रेन के चार इलाकों को रूस में शामिल करने के लिए दस्तावेजात पर दस्तखत किए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या ICC ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया, जिसमें मॉस्को की जानिब से यूक्रेनी बच्चों की जबरदस्ती मुल्क बदरी को जंगी जुर्म करार दिया गया, जिस पर क्रेमलिन ने गम गुस्से का इजहार किया। क्रेमलिन ने फौरी तौर पर इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और रूसी वजीर खारजा ने कहा कि ICC के फैसले हमारे मुल्क के लिए और कानूनी नुक्ते नजर से भी कोई अहमियत नहीं रखते। 7 जुलाई को अमेरिका ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को क्लस्टर बम्स पर मुश्तमिल गोला बारूद भेजेगा। इस नौयत के गोले बारूद पर 100 से ज्यादा ममालिक की तरफ से पाबंदी है। इस असलहे की फराहमी 80 करोड़ डॉलर के सिक्योरिटी पैकेज में शामिल थी। यूक्रेन ने कहा कि इस इकदाम से रूसी फौज पर गैर मामूली नफसियाती असर पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में कि वो क्लस्टर गोला बारूद क्यों फराहम कर रहे हैं, सदर बाइडेन ने सहाफियों को बताया कि उसकी वजह यह है कि यूक्रेन के पास गोला बारूद खत्म हो रहा था। रूस की तरफ से फौजी कार्रवाई के खात्मे के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अब यूक्रेन पर सफारती दबाव बढ़ सकता है कि वो रूस के साथ लड़ाई खत्म करने के लिए सफारती रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि इस जंग को दो साल गुजर चुके हैं। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका।
इस जंग के और बेतहाशा हकायक हैं जो कि बहुत अहमियत के हामिल हैं, और अगर आप इसकी तफसीलात पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर जा सकते हैं। यूक्रेन में जारी जंग की वजह से वहां बच्चों की जिंदगियों में अब कुछ नई चीज़ें शामिल हो गई हैं, जैसे किंडरगार्टनर सेंटर्स और स्कूलों में बमबारी से बचने के लिए बनाई गई पनागाहें, बारूदी सुरंगों से बचने के बारे में निसाब में शामिल किए गए नए सबक और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत। आइए देखते हैं कि ये जंग किस तरह से मुल्क के सबसे कम उम्र शहरियों को मुतासर कर रही है।
यूक्रेन के कम उम्र तरीन तुलबा के लिए जिंदगी के कुछ नए असबाक। دیکھیں یہاں ایک خالی گھر ہے اور یہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی دستی بم ہو۔
ارپن شہر کے ان طلباء کی عمریں محض 3 یا 4 سال ہیں اور ہر ہفتے ان کی سیفٹی سے متعلق خصوصی کلاسز ہوتی ہیں۔
میں بچوں کو سمجھاتی ہوں کہ اگر وہ زمین پر کوئی چیز پڑی ہوئی دیکھیں تو اسے کسی بھی حالت میں نہیں اٹھانا، چاہے وہ کھلونا ہو یا ٹافی، کیونکہ وہ بارودی چیز ہو سکتی ہے۔
یوکرین پر حملے کے فوری بعد روسی فوج نے مارچ 2022 کے اوائل میں ارپن پر قبضہ کر لیا تھا۔ شہر سے نکلتے وقت انہوں نے یہاں بارودی سرنگیں بچھائیں۔ ہر روز جنگ کے خطرات کا سامنا کرنے والے ہر عمر کے یوکرینی طلباء کو ان خطرات کے بارے میں سبق دیے جاتے ہیں۔
سچ بتاؤں تو بچوں کو اس بارے میں بتانا بہت مشکل ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ مجھے ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بارودی سرنگوں، دستی بموں اور دھماکوں کے بارے میں مختلف گیمز، کتابیں اور پہیلیاں ہیں۔
بچوں کا عالمی ادارہ یونیسیف یوکرین بھر کے پری اسکول اور کنڈر گارڈنز کو بچوں کے لیے حفاظت سے متعلق تعلیمی مواد فراہم کرتا ہے۔
وہ یوکرین کے ماحول کے مطابق بچوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ ایسی اشیاء کہاں ہو سکتی ہیں اور انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انہیں کوئی دھماکہ خیز اشیاء ملتی ہیں تو کن فون نمبرز پر انہیں کال کرنا چاہیے۔ اس وقت یوکرین کا 30% حصہ بارودی سرنگوں سے بھرا ہوا ہے۔
کیف کے اسکول میں اسٹوڈنٹس کو ابتدائی طبی امداد اور کوئی مشکوک چیز نظر آنے پر کال کرنے کا نمبر سکھایا جاتا ہے۔ میلیٹوپول میں اپنے گھر سے فرار ہونے والے 12 سالہ طالب علم آندرے کنووف جنگ کے بارے میں اپنے خیالات بتاتے ہیں۔
جنگ وہ ہوتی ہے جب ایک ملک دوسرے ملک کی سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ بمباری کرتے ہیں اور وہاں ہر طرح کی جنگی گاڑیاں چلاتے ہیں۔
اسکول کی ایک ٹیچر کہتی ہیں کہ بچے وقت سے پہلے بڑے ہو رہے ہیں، انہیں زیادہ توجہ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔
کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں کہ بچے خاموش یا اداس ہوتے ہیں۔ ہمارا کام ان کے قریب ہونا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنے تعلیمی پروگرام کو موجودہ جنگی حالات کے مطابق مسلسل ڈھالنے کی ضرورت ہے۔
یونیسیف کے ڈیمین رینس کا کہنا ہے کہ یوکرین میں 70 لاکھ بچوں میں سے تقریباً 40% کو ابھی تک ذاتی طور پر کلاس رومز میں تعلیم تک رسائی نہیں، اور تقریباً 15 لاکھ کو ذہنی صحت کے مسائل ہیں جن کے لیے پیشہ وارانہ مداخلت کی ضرورت ہے۔ لیزیا باکلیٹس کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
یوکرین کو روس کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے پاکستان نے بھی گولہ بارود فراہم کیا تھا، جو کہ 2023 میں پاکستان سے پرائیویٹ امریکی کمپنیوں گلوبل ملٹری اور نارتھروپ گرومن نے $364 ملین کی ایک ڈیل کے تحت خریدا۔ اس بارے میں اسی ہفتے اسلام آباد میں روسی سفیر نے ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک بڑا دعویٰ کیا۔ وہ کیا تھا، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے علی فرقان موجود ہیں جو اس پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ علی، تھینک یو فار جوائننگ۔ یہ پریس کانفرنس کس بارے میں تھی اور روسی سفیر نے یوکرین کو پاکستانی ہتھیاروں کی سپلائی کے بارے میں کیا کہا؟
جی آصف، شکریہ۔ یہ جو ہے روسی سفیر کی جو پریس کانفرنس تھی، یہ یوکرین تنازع کے اوپر ہی تھی، اور خاص طور پہ یہ بتایا گیا تھا صحافیوں کے اس پریس کانفرنس سے پہلے کہ صرف اسی عنوان کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے، یوکرین تنازع پہ، اور اسی حوالے سے ہی سوالات لیے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی موضوع جو ہے وہ بحث زیر بحث نہیں آئے گا۔ اور اسی کے مطابق کی جو وہ گفتگو ہوئی، یہ سوال ہمارا ہی تھا وائس آف امریکہ کا، جو اسلحے کی فراہمی ہے پاکستان کی جانب سے تیسرے ملک کے ذریعے، اس کے اوپر وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یقین دہانی کروا رکھی ہے ماسکو کو، اور ہمارے مختلف وفود کے یہاں پہ رابطے رہے ہیں، ملاقاتیں رہی ہیں، وفود کا تبادلہ ہوتا رہا ہے، اس میں یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ پاکستان کا جو اسلحہ ہے وہ کسی تیسرے فریق کے ذریعے یوکرین کو فراہم نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کا بھی، امید کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان اپنے اس جو کمٹمنٹ ہے، یہ جو ان کی طرف سے یقین دہانی ہے، اس کے اوپر آگے بھی عمل کرتا رہے گا۔ یہ امید بھی جو ہے وہ یوکرینی سفیر نے جو ظاہر کی۔ ایک اور بات بھی انہوں نے اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ جو اخباری اطلاعات ہیں، جو اسلحہ پاکستان کی طرف سے اسلحہ فراہمی کی، ان کی ابھی کچھ تصدیق سامنے جو ہے وہ نہیں آ سکی ہے۔
علی، یہ تو ان کی خواہش ہے، لیکن حقائق تو اس سے مختلف ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے اسلحہ بیچا امریکی کمپنیوں کو، اس کے بدلے میں جو پیسہ آیا اسٹیٹ بینک کے ذریعے، اس کے بھی ٹریسز موجود ہیں۔ پاکستانی اتھارٹیز، فورن آفس یا ISPR نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے؟
جی بالکل، اسٹیٹ بینک کے جو فگرز ہیں بڑے واضح انداز میں بتاتے ہیں کہ جو گزشتہ سال تھا اس میں تقریباً 45 کروڑ ڈالر کی جو اسلحہ فراہم کیا گیا امریکی کمپنیوں کو پاکستان کی جانب سے، جس میں خاص قسم کے مارٹر شیلز ہیں جو کہ آرٹلری گن کے ذریعے جو ہے وہ فائر کیے جاتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس اسلحہ میں شامل ہے۔ یہ تو جو ہے وہ چیزیں موجود ہے ریکارڈ کے اوپر، لیکن اس کے باوجود یہ بار بار جو ہے وہ کہا جاتا رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی وائس آف امریکہ سے جب گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے اس چیز کی کہا تھا، تردید کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اسلحہ فراہم نہیں کر رہا ہے۔ البتہ یہ ہمیں جو ہے وہ مختلف ذرائع سے اس کے اوپر جو بات چیت، کیونکہ ایک بڑی پاکستان میں یہ بحث ہوتی رہی، آفیشلی تو ہمیں اس کی کسی طرح سے بھی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن بہت سارے سرکاری حکام سے جب ہماری بات چیت ہوتی رہی تو وہ اس بات کی وضاحت جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے رہے کہ یہ ایک جو ہے وہ پہلے سے معاہدہ تھا، پہلے کی کمٹمنٹ تھی جس کو پورا کیا گیا ہے، یا انہوں نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ یہ وہ ویپنز نہیں ہیں جن کے اوپر پابندی ہے عالمی سطح کے اوپر فراہم کرنے میں۔ تو اس طریقے سے کچھ جو ہے وہ مبہم قسم کی گفتگو جو ہے وہ ضرور کی جاتی، لیکن سرکاری سطح کے اوپر چاہے وہ ہمارا دفتر خارجہ ہے، ہمارے وزیر اعظم کا آفس ہے، یا آئی ایس پی آر ہے فوج کے ترجمان۔
ایکسپرٹس اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیوں پاکستان کا دفتر خارجہ اس کو ڈینائی کرتا ہے، لیکن ٹریسز موجود ہیں، ٹرانزیکشنز موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ گولہ بارود بیچا گیا ہے، مارٹر گولے بیچے گئے ہیں، اور یہاں پہ امریکہ میں جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ امریکہ نے وہ سپلائی کیے ہیں یوکرین کو۔ ایک طرف ہم دیکھیں خطے کے دوسرے ملکوں کو، یا جیسے انڈیا ہے، ترکی ہے، یا چائنا ہے، انہوں نے ایک نیوٹرل پالیسی اپنائی ہوئی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ پاکستان پہ کیا کوئی دباؤ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس نیوٹرالٹی کو اس طرح سے آ کر بیان نہیں کرتا؟ ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں؟
یہ چونکہ اب 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور پاکستان کو خاصی ایک مشکل سی صورتحال یوکرین تنازع کو لے کے چلنی پڑی، چونکہ جب یہ تنازع شروع ہوا تو اس وقت ہی پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ زیر بحث آ چکا، کیونکہ جس دن یہ ہوا تھا یوکرین حملہ، ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان ماسکو میں موجود تھے، تو پاکستان ایک اس وقت سے ہی بحث میں آ گیا۔ تو پاکستان نے ابتدا سے ہی یہ پالیسی اپنانے کی کوشش کی کہ وہ غیر جانبدار رہے گا، اور اس کو یہ مشکلات جو ہے وہ پاکستان کو مختلف مراحل میں رہی، کیونکہ اس دوران میں تحریک عدم اعتماد بھی آئی، پھر عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اس دوران میں ایک امریکی مداخلت کا ایک بہت زیادہ چرچا رہا، اور نئی حکومت کو بھی اس حوالے سے مشکلات رہی، لیکن بہرحال پاکستان نے ایک مجموعی طور پہ اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنے کی کوشش کی، اور یہ جو بیانات ہیں جس کو آن نہیں کیا جاتا، اس اسلحہ فراہمی کو واضح طور پہ، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ خود کو غیر جانبدار رکھے اور غیر جانبدار ہی ثابت کرے۔ اور ابھی جو کہ ابتدائی طور پہ ہمیں دیکھا کہ پاکستان کے اوپر کچھ تنقید تھی مغرب کی طرف سے یا روس کی طرف سے، ابتدائی دنوں میں کچھ جو ہے وہ ایسے بیانات آئے تھے، تو ان کو ہم نے دیکھا کہ بس کے ساتھ کم ہوئے، اور حالیہ گزشتہ سال میں نہ صرف روس کے وزیر خارجہ بلکہ یوکرین کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کا دورہ کیا، اور یہاں پہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ دو طرفہ امور کے اوپر بات کی۔ تو پاکستان کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے، اور یہ جو اسلحہ کی فراہمی کا معاملہ ہے یہ بھی اسی وجہ سے اسی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر واضح طور پہ سامنے موقف جو ہے وہ نہیں آ سکا ہے۔
بہت شکریہ علی، آپ نے ہمیں یہ اپڈیٹس دیں، اور اگر ہم اس کا موازنہ خطے کے دوسرے ملکوں سے کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسری طرف ترکی اور ایران دو ایسے ملک ہیں جو کہ ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں یوکرین کو اور روس کو۔ ایران روس کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے، جبکہ ترکی کے ڈرونز یوکرین نے جنگ کے شروع میں بہت زیادہ ان کا استعمال کیا اپنے دفاع کی خاطر۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور یہ تفصیلات ہم سے شیئر کیں۔ اپنے ملک پر روسی حملے کا مقابلہ کرنے والے یوکرینیوں کا کہنا ہے کہ شدید لڑائی اور ملک بھر میں روزانہ ہونے والی گولہ باری کی وجہ سے انہوں نے جو ان کا جو فوجی مشن ہے اس کے لیے ان کو دفاعی اور مالی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف امریکی کانگریس میں یوکرین کی امداد کا بل التوا کا شکار ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔
روس کے یوکرین پر حملے کی دوسری برسی سے چند دن پہلے یوکرین نے ڈونیسک کے علاقے کے ایک شہر ایفدیوکا سے پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا. وائٹ ہاؤس نے یوکرین کے اس اقدام کے لیے امریکی کانگریس کی یوکرین کو اضافی امداد فراہم کرنے میں ناکامی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یوکرینی باشندے بہادری سے لڑ رہے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل کم ہو چکے ہیں. انخلا کے دن یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کیا.
Do not ask. یوکرین
سے یہ مت پوچھیں کہ جنگ کب ختم ہوگی. یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیوں روسی صدر ولادیمیر پوٹن ابھی تک اسے جاری رکھنے کے قابل ہیں.
To continue it.
کیف میں شہری اس صورتحال پر فکر مند ہیں اور ایک طویل جنگ کے امکان کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں. فروری 2022 میں جب روسی حملہ شروع ہوا تو کیف انڈیپینڈنٹ کی ایڈیٹر اولگا روڈینکو اپنے دفتر میں تھی، جبکہ ان کی آن لائن ارشاد کو ابھی صرف چند مہینے ہی ہوئے تھے.
اینٹنی بلنکن نے کہا تھا کہ یوکرین پر حملہ سورج نکلنے سے پہلے شروع ہونے والا ہے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب یہ اچانک حقیقت کا روپ دھار گیا.
جب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے حملے کے موقع پر اپنی تقریر ختم کی تو وہ تیار تھیں.
ہم نے ایک خبر تیار کی جس میں کہا گیا کہ پوٹن نے یوکرین کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور جب انہوں نے اپنی تقریر ختم کی تو ہم نے اسے شائع کر دیا، اور اسی وقت ہم نے دھماکوں کی آوازیں سنی.
جنگ کی 2 سال کی مسلسل کوریج کے بعد دی کیف انڈیپینڈنٹ یوکرین میں زمینی پیش رفت کی رپورٹنگ کرنے والی انگریزی زبان کا اہم اخبار بن چکا ہے. اس کا مقصد دنیا کو یہ سمجھنے میں مدد دینا ہے کہ یوکرینی کس طرح سے لڑ رہے ہیں.
یہاں یوکرین میں رہنا اور امریکی کانگریس کے یوکرین کے لیے امدادی پیکج کے لیے ووٹ نہ دینے کے بارے میں آنے والی تمام خبروں کو دیکھنا بہت مایوس کن ہے، کیونکہ ان کے لیے شاید یہ صرف ایک نمبر ہے، لیکن ہمارے لیے یہ حقیقی زندگیوں اور حقیقی لوگوں کے بارے میں ہے.
یوکرین کی مسلح افواج میں ایک میجر ولادیمیر اومیلین نے یوکرین کے انفراسٹرکچر کے وزیر کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں. کیف کے مرکزی چوک میں موجود ولادیمیر نے یوکرین کی سوچ کا کچھ یوں احاطہ کیا.
We become much stronger.
ہم ہتھیاروں سے لوگوں کے ذریعے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور یقینی طور پر یہ ایک قسم کا خوشگوار سفر نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جنگ 2-3 ہفتوں میں یا بہت جلد ختم ہو جائے گی. بدقسمتی سے اس میں کچھ وقت لگے گا، لیکن حوصلے اب بھی بہت بلند ہیں. اگر کوئی ارادہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، اور ہمارے معاملے میں ارادے مضبوط ہیں.
کیف میں لوگوں کو امید ہے کہ جنگ ختم ہوگی.
میں اپنی والدہ اور والد کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بیرون ملک ہیں. میں یہاں ہوں کیونکہ میں ان کے پاس نہیں جا سکتا.
ہم ہر روز ہر رات خوف زدہ ہوتے ہیں. ہم اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں، ہم پوٹن کو روکنا چاہتے ہیں اور اپنا علاقہ واپس لینا چاہتے ہیں.
یہ ایک طویل جنگ ہوگی، مجھے خوف آتا ہے. یوکرین بین الاقوامی برادری کے بغیر اس بڑے دشمن سے جیت نہیں پائے گا.
وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے یوکرین کے شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں جنگ میں لڑنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ اس میں شامل ہوں گے اور اپنے ملک کا دفاع کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں امید ہے کہ دنیا سمجھے گی کہ وہ مشترکہ جمہوری اقدار کے لیے لڑ رہے ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے. مرسلوا گنگوازے کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ.
روس یوکرین جنگ کے بارے میں آئندہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے، اور یوکرین کو ملنے والی عالمی امداد میں کمی سے یہ جنگ کیا شکل اختیار کر سکتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اردو اور ہندی زبانوں کے لیے ترجمان مارگریٹ مکلاڈ. مارگریٹ، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ایک طرف کانگریس ایک ہفتے کے لیے چھٹی پر جا چکی ہے، یوکرین اسرائیل اور تائیوان کی امداد کا بل آگے بڑھتا دکھائی نہیں دے رہا، اور دوسری طرف گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کی بھی بازگشت ہو رہی ہے واشنگٹن میں. کیسے دیکھ رہی ہے بائیڈن انتظامیہ اس معاملے کو؟
دیکھیے، امریکی کانگریس ایک دوسرا سرکاری شک ہے، اور میں ان کی اندرونی بحث کے بارے میں تفصیلی میں بات نہیں کر سکتی، لیکن اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ بائیڈن انتظامیہ یوکرین کا کیا کیا ضرورتیں سمجھا رہے ہیں، اور ہم یوکرینی لوگوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں.
مارگریٹ، مبصرین کے مطابق اگر یوکرین کو بر وقت مالی اور دفاعی امداد نہیں ملتی تو وہ محض دفاعی حکمت عملی پر مجبور ہو جائے گا، اور روس اس کے مزید علاقوں پر قبضہ کر لے گا. اگر ایسا ہوا تو امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟
دیکھیے، اگر ہم صدر پوٹن کے کیا کیا مقاصد کی وجہ سے یوکرین پر حملہ کیا اس کے بارے میں ذرا سوچے، انہوں نے یوکرین کو اپنا کرنا تھا. انہیں نیٹو کو کمزور کرنا تھا, انہیں روس کو اور عزت ملنے کے لیے کیا. لیکن یہ تینوں مقاصد ناکام ہو گئے. یوکرین کی ہمت اور آزاد پسند پوری دنیا کو دکھائی گئی. نیٹو اور مضبوط ہو گئے اور رکن بھی ممبر ہو گئے, اور روس دنیا بھر آئسولیٹڈ ہو گئے. ابھی اقوام متحدہ میں 4 بار 140 ممالک روس کے ظلمانہ کے خلاف ووٹ کیا, اور ہم ہمت وار یوکرینی لوگوں کے قربان ریکگنائز کرنا ہے. وہ اپنی آزادی, اپنی اقوام, اپنی شناختی کے لیے لا رہے ہیں.
رائٹ مارگریٹ, اگر آپ اپنے کیمرہ کے لینز میں دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آئی تھنک آپ اسکرین پر دیکھ رہی ہیں. امریکہ اور یورپ نے اب تک روس پر جو پابندیاں لگائی ہیں, آپ کے خیال میں ان سے کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں؟
کافی فوائد ہیں. اگر ہم 2 سال پہلے روس کے اقتصادیات کے بڑھانے کی توقع دیکھیں, اس سے 5% کم ہے, اور سینکڑوں ملٹی نیشنل کارپوریشنز روس سے بھاگا. پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روس وہ اوائڈ کرنے کے لیے الگ الگ راستے ڈھونڈ رہے, اس لیے امریکہ اور ہمارے اتحادیوں کے ساتھ اور پابندی لگانے کا اعلان کرنے والے ہیں.
مارگریٹ, کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ آج جن پابندیوں کا اعلان کرنے والا ہے امریکہ, یہ پابندیاں کس قسم کی ہیں اور اس سے کیا نتائج حاصل ہوں گے؟
میں اس کی تفصیل اعلان سے پہلے نہیں کہوں گی, لیکن اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ یہ پابندی وہ تنظیم اور افرادوں پر ہو جو یوکرین کے جنگ سپورٹ کر رہے ہیں.
روسی سفیر نے اب سے کچھ دیر پہلے, ہم اپنے کورسپونڈنٹ علی فرقان سے بات کر رہے تھے, انہوں نے ایک اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان نے انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستانی گولہ بارود روس پر حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگا. کیا اب امریکی کمپنیاں پاکستانی اسلحہ نہیں خریدیں گی؟
دیکھیے, کون کس قسم کے ہتھیار کس کو بھیجنا, یہ ہر ایک ملک کا اپنا فیصلہ ہے. امریکہ سے نقطۂ نظر سے دیکھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یوکرین کا سہارا کرنا ایک اچھی بات ہے. اور اگر ہم ہتھیار کے بارے میں بات کریں, ابھی روس شمالی کوریا اور ایران سے خرید کر یوکرینی لوگوں پر استعمال کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی برادری کا میجورٹی رائے کا ایک مثال ہے, کیونکہ اقوام متحدہ 140 ممالک روس کی ظلمانہ کے خلاف ووٹ کیا, اور عام ممالک روس کو ہتھیار نہیں بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ موسم یوکرینی لوگوں پر استعمال ہو جائے.
آخر میں یہ بتائیے گا مارگریٹ, کہ گلوبل ساؤتھ یہ کہتا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے اور اس کے نتیجے میں عام شہریوں کی ہلاکتوں پر امریکہ کا رد عمل بہت سخت تھا, لیکن جب اسرائیل کے غزہ پر حملے اور وہاں ہونے والے عام شہریوں کی ہلاکتوں کو دیکھا جاتا ہے تو امریکہ کا رد عمل ویسا نہیں ہے, ایسا کیوں ہے؟
دیکھیے, یہ دونوں صورتحال کافی الگ ہے, اس لیے ہمارا جواب بھی الگ ہے, اور امید ہے کہ مستقبل میں مشرق وسطی کے بارے میں اور تفصیل میں ہم بات کر سکیں. لیکن میں اتنا ہی کہوں گی کہ ہم ایسی عرضی جنگ بندی چاہتے ہیں جس میں تمام یرغمالیوں کی رہائی مل سکے, ضروری انسانی امداد پہنچا سکے, اور سسٹینیبل امن کی بات چیت شروع ہو سکے جس میں فلسطینی لوگوں اور اسرائیلی لوگوں دونوں حفاظت اور وقار سے جی سکے.
مارگریٹ میکلوڈ, بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا.
بہت شکریہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اردو کے نام سے. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانسې او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانسې او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
نن او وضعیت
نن او وضعیت
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت د خبرونه ترنو قدرمنو اوردونکو السلام علیکم زه متی الله عبد د نن ورځې قربا تاسو ته کله ویم خبرونه کې به ورسته یو موضوع او یو ملمو لرو خو اول به د دې ساعت د خبرونو تفصیل وورو
السلام علیکم درنو اوردونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو په وزارت کې د افغان میرمنو د مسایلو په حق لغونډه جوړیږي او خارجه وزیر انټونی بلینکن هم ورته وینا کوي د ډیرو مطبوعاتي رپورټونو لمخې د امریکا د باسن په هنتون د پنچن به پورز په خبر پانه کې ویلي دي چې دا غونډه د فبراير د میاشتې په 28مه جوړیږي په دې غونډه کې په افغانستان کې د حیاتی پانګې په پروګرامونو د اقتصادي ودې د خزو او جنو د پاره د کارمندنې په باب په تمرکز خبري کیږي ویل شوې دي چې د افغانستان د پاره د امریکا ځنګړی استاد تامس ویست او د افغان خزو او جنو او د بشري حقوقو د پاره د واشنگټن ځنګړی استاد رینا اميري و هم په دې غونډه کې برخه واخلي د افغانستان د پاره د امریکا ځنګړی استاد تامس ویست ویل دي چې په ټول افغانستان کې د مشترکو ګټو په حق له قوي اجماع موجود ده د امریکا د متحده ایالاتو د خاص استازي تامس ویست د قطر په پایتخت دوحا کې د افغانستان په حق له غونډې کې د ګډون نه وروسته ویل دي چې د دې غونډې ټولو ګډون کوونکو غوښتل چې دا وګوري چې افغان میرمنې او جنکۍ زده کړو کار او ټولنه کې عام ژوند ته بیرته ستنی شي ویست چې تازه د دوحې د کانفرنس نه بیرته واشنگټن ته ستون شوې ده د پنځشنبه په ورځ په اکسپانه کې لیکل دي چې هیڅ هواد نه غوړي چې له افغانستان نه د دهشتګرۍ خطر پیښ شي اغه ټینګار کړی دی چې ټول غوړي د نجونو خوندي او په هنتونونو بیرته پرانستل شي جنکۍ او خځې بیرته ټولریز ژوند او کار ولري د افغانستان د پاره د امریکا ځنګړي استاد همدغه راز ویلي دي چې د افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی خو د اقتصادي ثبات او د افغانانو د آینده په حق له ځینې اندېښنې هم موجود دي د طالبانو د بارنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې په دوحا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په حق لغونډي خاصه نتیجه نه درلوده ملي رادیو تلویزیون د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړی دی چې امیر خان متقی دا څرګندونه په کابل کې د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما د مشر روزا وطن بایو وسره په کتنه کې کړی دی په افغانستان کې د دوه کسانو د قصاص نه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د فبراير په 28مه په نیویارک کې خبريالانو ته ویلي دي چې موږ په قاطع ډول د مرګ د سزا مخالف یو په مشخص ډول په عام محضر کې دغه سې اعدامونه جره بوګنون کړي دوجاریک د طالبانو د ستره محکمې د خبر نه وروسته د سرګندونې کړې دي ستره محکمې د پنځشنبه په ورځ اعلان کړی دی چې په قتل دوه تورن کسان په غزنی کې په عام محضر کې قصاص شول د بخښنې نړیوال سازمان او یونما په اعلامیو کې د طالبانو نغښتې دي چې دغه سې اعدامونه لغوه کړي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري زینو مطبوعاتي شبکو راپورټ ورکړی دی چې د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایوف د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د افغان ترانس د اوسپنې پټلۍ د پروژې په حق له خبرې کړې دي د خبر تفصیل تاسو ته پام را اړوم
د آذربایجان ترانس خبری آژانس د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړی چې دواړو جمهور رئیسانو چې د روسیې د کازان په شار کې په غونډه کې ګډون لري د دې غونډې ترڅنګ د کتنې په وخت کې په دې موضوع بحث کړی دی افغان ترانس د اوسپنې دا پټلۍ د منځنی آسیا هیوادونو په سوداګرۍ او ترانزیت کې له جنوبی آسیا سره نښلوي تر دې مخکې د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي و چې ازبکستان افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې له ترمز څخه تر پېښور پورې د دې پټلۍ عملی کار ډېر ژر پیل کړي دغه پټلۍ د ازبکستان د ترمز ښار د مزار شریف په لخمري کابل او جلال آباد له لارې له پېښور سره نښلوي او منځنی آسیا او جنوبی آسیا ته د افغانستان صادرات زیاتوي شافیا سردار امریکا جاغ واشنگټن
د خیبر پختونخوا د پیښور عالی محکمې امر کړی دی چې هغه نه افغانانو ته اتو نارینه وو او یوې ښځې ته چې د پاکستانیانو سره ودونه کړی دی د پاکستان اوریجن کارتونه یعنی د هویت کارتونه ورکړ شي. څوک چې د پاکستان د هویت کارتونه ولري په دایمي ډول په پاکستان کې اوسېدلی شي، د قانون په اساس آزاد تګ راتګ کولی شي، بانکي حساب پرانستلی شي او هر ډول تجارت کولی شي. د هند بارانی چارو وزارت د فبروري په 23مه د خبر تایید کړ چې یو شمیر اتباع د روسیې د پاو سره کار پیل کړي او له ماسکو نه غوښتي دي چې دغه هندیان له دندو لری کی او په مسول ډول یې بیرته هند ته ولیږي. هندو رسمانه د چهارشنبه په ورځ خبر خپور کړ چې کوم اتلس هندیان د اوکراین سره د روسیې په سرحدي سیمو کې د جګړې لومړی کرښې ته نږدې ځکه بند پاتې دي. د هند بارانی چارو وزارت دانه د تایید کړي چې هندیانو په جګړه کې فعال برخه اخیستې ده، خو په یو خبر پانه کې ویل دي چې سرګنده شوې ده چې یو شمیر هندي اتباعو د روسیې د پاو سره د ملاتړ د دندو ترلاسه کولو قراردادونه لاسلیک کړي دي. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ ویل دي د ناټو متحدان غواړي ډاډه شي چې اوکراین د روسیې قواوو د تهاجم په مقابل کې بری حاصل ولې شي. سټولټنبرګ د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل دي د ناټو متحدانو کیف ته د پرمختللو وسلو د ورکولو په حق له دریزونه بدل کړي دي. د ناتو سرمنشي په اوکراین د روسیې د غیر موجه يرغل د دوه کلونو د پوره کېدو په مناسبت ویل دي له اوکراین سره پیوستون نه یوازې سم کار دی بلکې زمنګ د امنیت په ګټه هم دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس نه غوښتي دي چې د کیف لپاره شپږ میلیارډ ډالر مرسته تصویب کړي. د روسیې بي پيلوټ الوتکو د فبروري په 23مه سهار په اوکراین باندې حمله کړې دي او په دې حمله کې لږ تر لږه 3 کس وژل شوی او 8 نور ټپي شوی دي. د اوکراین پاوز او محلي چارواکو ویلي دي چې د اوکراین هوایي دفاع قوی د روسیې د یو دیش بي پيلوټ الوتکو نه 23 بي پيلوټ الوتکې وشتلې او غورځولې دي. او د سپینې ماڼۍ ویان جان کربي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي بریټ مکورک د فبروري په 23مه د اسرایلي مشرانو او د یرغمل شوو کسانو د کورنیو سره خبرې کړې دي. یو بل ډیپلومات هم ویلي دي چې په غزه کې د جنگ دواړه لوري غواړي چې جګړه بند شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې نړۍ او افغانستان خبرونه واوریدل. اوس برا شو د نن وضعیت د نن ورځې موضوع ته. موضوع دا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دې رستو ورځو کې سریلانکا ته یو مفصل سفر درلود، یعنی یو د ټیسټ لوبه درې 500 ورځې او درې 600 ورځې لوبه وکړي. په ټیسټ لوبه کې افغانستان ماته وخوړه او وجه دا و چې افغانستان ټیسټ سره تجربه نه لري. نو زکه بل بیا ټیم اعلان شو د یوردن لوبه لپاره خلکو ویل چې دا ډېر ښه ټیم دی، خو هغه ټیم هم درې وړه لوبه بیللی. بیا د شلوریزو لپاره چې افغانستان یادیږي چې دا د شلوریزو ډېر تکړه تجربه لري په نړیوال ترجماندۍ کې هم مخکې دی. افغانستان به شلوریزو ګټي خو دواړه وبیللی او بیا خره کې یو په دریو منډو وګټله. نو په دې لحاظ افغانستان په دې سفر کې یو ناکام سفر ځانته په نوم کړ. دا چې ولې افغانستان د لوبې خېو نه کړې په دې باندې په لندن کې میشت د کرکټ امبسر خان وزیر عابد سره خبرې کوو. خان وزیر عابد صاحب، ستړي مه شئ.
ډېره مننه، خوشاله اوسې مشر عابد صاحب. تاسو ته او د امریکا غږ آشنا رادیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ښه به اوسئ، وخت به مو ښه تېرېږي.
ډېره مننه خان وزیر عابد صاحب. دغه درشتم کال چې خلاصېده افغانستان په نړیوال جام کې ښه لوبې وکړې، کرکټ بورډ خلکو ته مبارکي ورکولې چې ډېر ښه کال و. بیا چې نوی څلورشتم کال شروع شو د اماراتو سره لوبې ډېر بې خوند وې، هند درې واړه لوبې وبللې، اوس دغه سفر څه چلو شو په افغانستان کرکټ باندې؟
بالکل، دا ډیره د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو ښه کال پای ته ورسوه، خو ولې نوی کال یې ډېر په بدبختۍ سره پیل کړ. ځکه دوی په پیل کې درې نړیوالې شلوریزې لوبې وبایلودلې، له اماراتو یو لوبه وبایلودله، همدا ډول باندې د سریلانکا څخه یې لوبې وبایلودلې، له هند څخه یې لوبې وبایلودلې. دا ډیره د ډیر پاس خبره ده چې ولې افغانستان دغه سی لوی لوی ماتې وخوړلې. د ماتو ډیر علتونه دي چې خو یو عمده لامل او عمده علت دا ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې ډېری لوبغاړي په ډیرو لیګونو کې لوبېږي، او دغه د لیګونو نه پرېښودلو له امله یا په یو لیګ کې یو لوبغاړی لوبېږي په سبا باندې هغه د افغانستان لوبې ترسره کوي، هغې ته د په هماغه ورځ باندې ځان رسي، یا یو هفته ورته پاتې، یا ورته دوه درې ورځې پاتې، هغوی کوشش کوي چې هغه لوبه ته ځان نه ورسي. کوي. نو همدا علتونه همدغه دي چې دوی د افغانستان ډېرې لوبغاړي په لیګونو کې لوبېږي او د لیګونو د ترسره کولو له امله د افغانستان ملي لوبې یو څه بې خونده شوي دي. همدا ډول باندې د ټیم کمبینیشن نه جوړېږي، حتی هغه لوبغاړي د لوکلې روزونکو همدا ډول باندې د ای سی بي غړو ته نه معلومېږي چې کوم لوبغاړی په کوم ځای کې ودوي، لوبې کوم لوبغاړی په کوم ځای کې راوباسي، کوم لوبغاړی ته په کوم فارمټ کې چانس ورکړي. یعنی دوی ټولې ستونزې چې راټولې کوم دا لامل او علت هغه دا ده چې دوی په زیاتره ډېرو لیګونو کې چې په نړۍ کې ترسره کېږي دوی لوبې
صحیح نه نه دوی کې تاسو ګرم څوک بولئ کرکټ بورډ چې هغه صحیح مدیریت نه کېدلو لوبغاړو که لوبغاړي ډېر زورور دي او د بورډ خبر نه مني.
ګوره په افغانستان کې چې کله هم د افغانستان کرکټ بورډ کې څوک واک ته راغلي یا څوک کته شوي دي، هیڅوک هیڅ چاته هم تر اوسه پورې پوره مسؤلیت یا صلاحیت نه دی ورکول شوی. زموږ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ډېر زورور دي زما په خیال باندې، ځکه هر وخت د مشران چینج شوي دي، نوي راغلي بیا زاړه تللي دي، خو بیا هم سیستم تر اوسه پورې ګډوډ ده. نو تر ټولو عمده ستونزه سیستم نشته. د کله چې سیستم نه وي نو زور لوبغاړي به همدغه ډول باندې زورور وي او همدغه ډول باندې به د دوی خبره منل کېږي او د دوی په خوښه باندې مدا کرکټ مختزي. نو په ټوله کې ګرام د افغانستان د کرکټ سیستم نشته، دا یو خبره ده. او ګرام لوغاړي هم دي او مشران هم، ځکه مشران صلاحیت نه لري، که مسؤلیت لري خو ولې دومره صلاحیت نه ده ورکول شوی چې د دې د لوبغاړي پر وړاندې پریکړه
وکړي. نه خانو وزیر ابل صاحب، تاسو د ادارې خبره کوي، اداره خو ډېر وخت نه فعاله ده، د تیر نظام کې فعالیت درلوده، هغه نه وروسته دا نوی تغییر چې راغی کم دی کی خرابې دی. آیا نظام حکومت چارواکي اغوی کرکټ سره علاقه نه لري، توجه ورته نه کوي، اداره خپل دوی اختیارات ورکړي دي، اغوی خپل فعالیت نه کوي، کم ځای کې تاسو عیب وینئ؟
ګوره به سم ما مخکې په دې معنی دا خبره وکړه چې د افغانستان کرکټ هغه وخت سمې کله چې سیستم دی جوړ شي، کله چې سیستم جوړ شي کچیر چیرمن کته کیږي بل چیرمن راځي، کچیر سی یو کته کیږي بل سی یو راځي، سیستم به هغه ډول باندې روان وي او هغه څنګه لار چې ورته غوره شوی کرکټ هغه به همدا سیزي د لوبغاړو د لپاره، د کارکونکو د لپاره، د صلاحیت او د مسؤلیت د لپاره. زه په دې کې داسې اوازې هم دي چې د افغانستان د اوسني حکومت ځینې غړي دا وی په خوخه باندې هم په انډر 19 هم دا ډول باندې نېشنل ټیم یا هم اے ټیم یا هم ایمرجنګ ټیم ته لوبغاړو په څنګه کې یو څه لاس وهل کیږي. هم دا ډول باندې د ملي لوبلې ځینې لوبغاړي دا وی باندې د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر او هم دا ډول باندې سی او زور نه رچیږي او هغه ته پورا صلاحیت هغه چانس نه ورکول کیږي چې دا وی په باندې غوسه پریکړه وکړي، هم د کرکټ د خوال د لپاره داسې پلان نه ولري چې دا وی لیکونه دي خراب شي. تر ټولو هم دغه هم د ستوره چې وی لیکونه ته دی او د افغانستان د کرکټ بورډ دا زور او دا قوت نه لري چې هغه رامنی کی او یا هم مرتخص سیستم جوړ کړي.
نو اوس تاسو که نظام مونږ یاد کوو افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، هغوی کرکټ سره بلدیت تاسو څنګه وینئ؟ هغې کوم خلک چې د کرکټ د اداره پورې مربوط دي هغوی نه غواړي افغانستان کرکټ وده وکړي، په دې احساس کې څوک شامل دي چې خپلې ګټې مهمې ګڼي او ملي ګټې مهمې نه ګڼي؟
بالکل، د افغانستان د اوسنی حکومت هم یو څه د افغانستان کرکټ ته شا کړی ده. دوی نه غواړي چې په دې کې د افغانستان کرکټ یو څه پرمختګ ترسره کړي یا هم پرمختګ ته پرېږدي، ځکه لاسوهنه غیر سیاسي لاسوهنه یا د میډیا پرته پټی لاسوهنه دا اوس هم په افغانستان په کرکټ بورډ کې روان دي. لکه امریکا هغه سره چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ډیسپلین او بخې د سلیکشن کمیټي مرکه تیر ورځ طرح شوه، دا خبرو نام دا جوته معلومه شو چې یو څوک شته چې په دې کې لاسوهنه ترسره کوي. زما په نظر باندې د افغانستان اوسنی حکومت د کرکټ سره یو ستونزې لري په افغانستان کې، ځکه هغه تر چتر لاندې په نړیوال کچه باندې ملي بیرغ او دا ډول باندې ډېرې نورې ملي ارزښتونه دي چې هغه یا هم رپیږي او یا هم ترسره کیږي. نو شاید هم د ستونزه او همدغه یو غوړ چې په دې ترتیب باندې د افغانستان کرکټ یو څه نړیوال
اوس د سیمه کو خانو ازیر ابل صاحب د امریکا هغه غشنا راډیو اوریدونکو د فیسبوک د لارې او د راډیو د لارې تاسو هغه غوړي دا ډیر اساس باز کده چې اوس ټول افغانستان تقریبا د کرکټ سره علاقه لري. کومه سوشل میډیا کې ګورو چې لوبې ټول ناشتي او تعقیبې او به وګټي خوشحالي کوي او کوي بلی بیا انتقاد کوي. اوس تاسو وینئ دغه بورډ کې تغیرات راشي، اصلاحات راشي، لوبغاړي مهار شي، څه وشي چې هغه خلک چې سواړي هغه ویني؟
عابد صاحب په اوس وخت کې د افغانستان د کرکټ د ژغورلو لپاره باید درې کارونه ترسره شي. لومړنی کار دا چې د افغانستان د کرکټ یو سیستم باید جوړ شي او هغه پاس شي، مثلا یو سیستم جوړ شي هغه د کرکټ نړیوال شورا ته ولیږل شي او یا هم د افغانستان حکومت ته دا تشریح شي واضح ډول باندې. تاسو نور په دغه سیستم کې نه لاسوهنې حق لري او نه هم په دې کې د ښکېلو کسانو سره تاسو په دې اړه مالي خبرې کولای شي چې یاره دا سیستم ولې دا ډول مای راوته. لومړی باید سیستم جوړ شي، د سیستم وروسته باید د افغانستان د کرکټ بورډ چې اوس مشران په دندو باندې اخته دوی باید لري شي. دوی دپاره باید نور هغه کسان چې د افغانستان کرکټ د خیر دپاره کار کوي او هغه کسان چې د افغانستان د کرکټ په اړه باندې تجربې لري، معلومات لري او یا هم ډېر په وخت دلته پاتې شوي اسي، هغه په دوی په دې اوسنیو مشرانو باندې تورونه هم دي. د دې تورونو دپاره هم باید سیستم چینج شي د افغانستان د کرکټ بورډ. دویم باید مشران چینج شي د سی او د اجرایه رئیس د نیول تر چیرمن پورې. دریم خبره لوبغاړي باید مهار شي، لوبغاړو ته باید دا سیستم په واضح ډول باندې ولوستل شي، هغوی ته ولیږل شي او ورته وویل شي باید سبیت کارونه څوک نه 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 سرغړونه تي کولای شي، نه د اصول سرغړونه کولای شي او نه هم سرغړونه کولای شي او نه هم دا انوسی یا د اجازه نامو د ورکې په وخت کې له دوی سره په دې اړه باندې بحث کولای شي، ځکه دا د سی بي خوخه دا د افغانستان د کرکټ یو منظم سیستم لري تر سره کې. خو سیستم جوړول باید د کرکټرانو یا هم د هغه کسان چې په افغانستان په کرکټ باندې پوهیږي دا ویل لري.
یو کدار ته خانو دې څه وزل مخامخ دا دغه ګورم د افغانستان او سریلانکا کد سفر هغه خلاصہ چې لس وکټو باندې ټیسټ لوب بیلل ده. اول لوب 500 اوریز په 200 بلې په 155 منډو، درېم په 2 وکټو شل اوریز، یاول په 3 منډو، دویم په 2 ورنځو منډو، او اخر په 3 افغانستانو ګټل. لوب غاړي خود غ ټول منګه پیژنو لیګونو کې دی نبی لوبيږي، د ګربز لوبيږي، تاسو د عظمت الله مرزه ګوري هغه لوبيږي، مختلفو لیګ تکړه لوبغاړي خودي زوف کم ځای کې دی چې بیا مغه هدف نه ترلاسه کیږي یا منډه نه کیږي چې باید اور باندې وی غټي. تو په چاهون کې هم مشهور فضل حق ورقي، نوین الحق، نور احمد لکنو، ټول د لیګونو لوبغاړي دي. نو دوی د خپل ملک د پرولې خلوب نه کوي. نو
عابد سن مخکې ما ویل چې د ټیم کمبینیشن هغه وخت جوړیږي چې ته په کمپونو کې ګډون وکړي. ګوره نن سبا لوبه دوی ماته نن مازدیګر را رسیږي، دوی ماته دوه ورځې مخکې را رسیږي، درې ورځې مخکې دی ماته میدان ته یا هیواد ته را رسیږي. تاسو وګورئ د افغانستان لوبې په پلان شوي سکیجول اعلان شوی، نیمایي ټیم په دوبۍ کې و، نیمایي په سریلانکا کې و، څه په بنګلادیش پریمیر لیګ کې لوبېده، څه په دوبۍ پریمیر لیګ کې لوبېده. بیا تاسو وکتل چې د افغانستان څنګه لوبه خلاصه شوه، په مازدیګر ماښام کې نوین الحق روان شو پېښور زلمی د پاره غدنن په لوبه کې لوبي کې او په راتلونکي شل ورځې کې افغانستان بیا ایرلند سره شل ورځې چالي تر سره کوي. یعنی اوندا ستونزې دا دي چې کته په یو کمپ کې ولول لوبيږي، ستا کپتان نه، ستا روزن کې، ستا لوبغاړي په کمپ کې ټول سره راټول نشي، د یو لوبغاړي ځای معلوم نشي چې یره د لوبغاړي ماته په کوم ځای کې پکار ده، په کوم ځای کې باید ولوبيږي. زه په دې حتی یو لوبغاړي سره ما خبرې کوي، یعنی حتی مونږ په یو بل مینه پیګو چې دی په کوم ځای کې خلوب تر سره کوي، زی په کوم ځای کې خلوب کوم، څو چې میډل اورډر کې خزلېږي هغه وروسته راوصل کیږي، څو چې وروسته خزلېږي هغه مخکې راوصل کیږي. اوندا ستونزې دا ده چې دوی ډېر سره نه لوبیږي او زه دوی ډیر سره نه یو ځای کیږي، دوی په لیګونو کې یو بل سره مخامخ کیږي. کله چې د افغانستان اومدا میچونه راشي، کله چې ملي مسؤلیت راشي، نو دوی یو ورځ مخکې، دوه ورځې مخکې، درې ورځې مخکې دیمه د کرکټ عادت سره تباه کیږي. د سپینس کرکټ تاسو وکړه چې تر هغه ځای پورې راغی چې حتی په دې ورځو کې ورکټ کې ونه لوبیږي، له هغه وړاندې سریلانکا لوبډله چې په ورکټ نه پاتې شو، زیمبابوې لوبډله ورکټ نه څخه پاتې کیږي. اومدا ستونزې همدا دي چې دوی دغه لوبغاړي هم یو بل سره ډېر وخت نه پاتې کیږي، دوی باید کمپونه ترسره کړي، دوی باید یو بل سره ټرینګونه ترسره
کړي. یعنې تاسو وایئ چې هغه کم لوبغاړي چې
په مخکې عادت سره شل ورځې، 15 ورځې باید دوی یو ځای کمپونه ترسره
اغه لوبغاړي چې کمپونه کې لوبيږي، راځي ځوانان دي، داسته ملري چې د ټیم کې واقعي سلشم په بنځل اسیا شل لوبغاړو کې خسل شوم کم د بار ربلل شوم. خو هغه ګوري چې اغه لوبغاړي چې ټیم کې دي هغه معلوم دي چې څوک به کاغه کم کیو کنه، دا یو قسم ته هغه نایلی پیدا کوي. یو ځوان لوبغاړي د کاغه وي کده نت کې ډېر هم خلوب کم هغه ټیم کې نه خسل کیږي.
او بالکل ګور دا د افغانستان په کرکټ کې دا هم د سیدو د کلچر ګرځیدلې ده. هغه لوړ چې کلګونو کې لوبي هغه مستقیم راځي په سبانه لوبه کې ګډون کې خو هغه کس چې لس ورځې هلته خولي ته یې کړي دلته کار ته سره کړي هوا سره ځان بدل کړی ویشتنځې سره ځان بدل بلد کړی ده تجربه ترلاسه کړي عملته دروزون کې تر شطر لاندې کرکټ تر سره کړی ده خلک یې لیدلې مقابل ټیم یې لیدلې ده ځان ته ځای پیدا کړی حتی په دې هم پوهېږي چې زه په کوم ځای کې خلو به تر سره کوم په کوم ویکټ زه راوځم کوم ځای کې زه توپ اچونه تر سره کوم او بیا چې مستقیم نور لوبغاړي
فرصت ورم کرشی لکه وادار مومن ته چانس ورک یا اساق رحیمی ته چانس ورک او دا فکر کئی خلو به موکڑا خو خا کونه شو بل لوبه نه پاتې شوم او دین لوبه غاړي ک دغه په وینا د خان دوستان دی هغه وکړه خلو به کو کنه کو بل مشکل لوبي ګو
او افغانستان په کرکټ کې یو دا خبره د دوستۍ مسله او د خپلوي مسله هم دا ډول باندې د واسطو خبره دا خبره هم جدي مسله دی هم باید مخه ونیول شي ګوره اوس یو ټالې لوبغاړی مونږ محمد اسحاق را اوس ته لومړی لوبه کې چانس وسه کته دی په صفر او چوي یا په یو په دوه منډه دی بیا په دې ټیم کې هم نه اچو دوی خبره کله چې ته اسحاق راولې کله چې ته وفادار راولې کله چې ته نور نبی ځدران تر لوبلې تراولې دوی ته باید ګوره دوی د خواري او زحمت او هغه ټول لارې ابس پورا کړی بیا نېشنل ټیم تر هغه د ملي لوبډلې د ملي خولې تر لاسه کول خاوندان شو اوس د پاره دوی ته باید د سیاسي سیستم موجود وي چې د راتلونکو دوه کلو د پاره یا دریو کلو د پاره د ځوانانو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړي دي په تاسو به سرمایه گذاري کیږي تاسو به شیرزونو ته ځي تاسو به لوبډلې سره یو ځای تاسو به راتلونکو نړیوال جام کې لوبېږي دا هیري باید په ذهن کې ورواشي دوی ته باید دا کیسې ته ورخه دا کیسې باید ته ورواشي چې یاره تاسو د افغانستان مهم تهران استئ افغانستان
حالت خان وزیر سے خوشی تاکہ بہ مام دا تم الگ ٹیم کے واخلی چکر ہوئے ہی دا کے ناشتے انتظار گاہ کے دولت لوبغاړو کې ډیر انشي چې سفر خلاص شي بیا چې بل سفر لاندې کی هغه لګ بیرته وان اخلي هلکه نو وړم چې ته بیرته بیا بل ټیم کې نه اخلي
ابي صاحب دا ډیر جدي مسله ده ما مخکې ویل چې د سیاسي سیستم باید جوړ شي چې کاس دی بیو کوي تر دوه کلونو پورې باید دا مخونه نه ول شي دوه کال ته تمنې ما دی بیو کړل تالو به غواړم تا ټول کړنی پورا کړی تا ټول ترتیبات ما پورا کړ ټول هغه اصول ته مراد کړ تر هغه ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوغړش دوه کاله می درک تر راتلونکي دوه کلو کې ستاسو پیسې درکو زه تاسو ته ورونم درکوم ته په ځان زحمت باسي خواري بکې جیم بکې کلو به نوي تمرینات به تر سره کې او ته به د افغانستان فار سکواډ کې لوبېږي ابي څه بیا ونه چې ونه چې غټه کې غټه کې لوغه می وخه به ته تر لاسه کې غټه کې ونه غټه کې
یو شی بدم دی خان وزیر ابي سر دي چې ګورم دا مشهور لوبغاړي چې تاسو کو ګورې کنه چې وایي چې دا سینیئر پلیئر او ته وایي مجرب لوبغاړي هغه مسلسل ناکامیږي صفر باندې یا په درې شپږو باندې سوځيږي نور ملکونو کې چې کله لوبغاړي نه چلیږي او فارم کې نه دی اوټ اف فارم دی هغه لیږي کورنی کرکټ ته ډومیسټک کرکټ ته چې هلته بیرته ځان تیار کا که خص منډه دی وکړه سلیزه دی وکړه بیرته براشي زمونږ ټیمونه کې دای نجیب زدرانو نه ځلې د ټیم نه وایست هیڅ بیا نه خپل بیرته بیا راوست دغه خلکو ته یو بد مثال شي کنه
او بالکل ګوره د نجیب زدران ستنول افغانستان ته دال باید دا دوی کار باید وشي ګوره دې کې دوه خبرې دي کله چې یو ملي لوبغاړی تا ته په یو سیریس کې لوبه نه کوي په دوه کې نه کوي په درې کې باید هغه یو پروسس ولري په افغانستان کې هغه باید بیرته ته افغانستان ته ولېږي او هلته باید نو ځوانانو ته دا ور وښيي چې یاره نجیب زدران یو لوی نوم چې دا مهال په افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی د خمس زلیګي هغه نن بیرته افغانستان ته راولېږل شو هغه نن بیرته دلته پرفارمنس ته راولېږل شو چې د افغانستان کې د ډومیسټیک وکي نو وین په ځان نور خبرې کوي که یاره زم چېرته افغانستان نیشنل ټیم ته لاره پیدا کړم سبا زما پرفارمنس نه زما بیرته راځم. یعنی د دوی لپاره یوه هیله دای چې یاره تر لس کلونو شل کلونو پورې باید موږ خپل خواري د ځوان لپاره موږ باید جاري وساتو. اوس نجیب ستران نه ځلېږي بیرته افغانستان ته ولېږه خو په افغانستان کې پروسس نشته. دواب صاحب تا کوم پروسس موږ لرو کوم سیستم موږ لرو؟ افغانستان کی او حتی نجیب زادران یا یو لوی نوم چې لوبي نشي تر سره کولای هغه یو په یوازې تنم نه دی غلی کی نه لوبيږي په غیر ډومیسټک لوبي کې. زه یو بل خبره وکم یو بل راز غواړم چې تاسو اوریدونکو ته وایم د افغانستان ډېرې لوبغاړو ته بار بار ویل شوي دي چې په ډومیسټک کې ګډون وکړي فرسټ کلاس وکړي لیست ای وکړي. دوی وایي که پلان کې لوبه کې ځي کوم که هغې نه کې ځي نه کوم. ولی راشد نه راځي زه نه راځم ولی اخسر نه راځي زه نه راځم ولی کرام نه نه کې ځي نه کوم. نو یوازې هغه د ټیټې درجې لوبغاړي
په افغانستان کې د لوبغاړو کې هم هغه درجې او مرتبې دي کنه چې دا چې د داخلي کرکټ لوبغاړي دي د بس همدغه دي چې چرته ډېر چانس برابر شي او سفر کې بلار شي دغه وټلو کې بشپی وو کې بیرته برابر شي. بل لوبغاړي دي هغه لیګونه کې نه لوبي کې خو خیر تکړه دي ابراهيم زدران او احمد شاه غوندي هغه به ټیم کې خو مخکې به دغه نشته واپسې نشته. او هغه چې مشهور مشهور دي چې لیګونه کې لوبي کې هغه اتومات سلیکټ شوی دي ټیم کې به هر وختي.
یو خبر بلم زه باید وکم یو وخت د افغانستان د کرکټ می بلوډل سلیکشن کمیټي مشر دا خبره کړې و وې ک پلان کې خلو غړې وي هغه ولې لیګونه نه کوي. نو هاته چې ستاد سلیکشن د سلیکشن ټاکنه د لیګونو نه نو ستاد په ډومیسټیک سو کرکټو کې ولکه یو لوبغاړ هم درته وي هغه پوهیږي چې زه په لیګ کې ونه لوبېږم د لیګ تلار پیدا نه کوم. نو تم اسې مې نه سلیکټ کړي نو څنګه ډومیسټیک په خلي ول ما تر سره کوم خي وکم. په افغانستان کې ډیر زیات ځوانان چې کرکټ لري خاين د لري هو له ټول زړه ماتي او ناهیل عمل ته
درد کئی خپے پہ جیسے وہ کچھ آخری حال رہتا ہوا
حال را دې چې مخکې من دا خبر وکړه بیم کوم کچېری د افغانستان په کرکټ باندې زمونږ او ستاسو نړۍ خوږیږي. لومړی باید موږ د سیستم جوړ کړو چې د پنځو کلونو پورې هغه سیستم موږ او پراغند رول ولوبي هغه سیستم تازه په کلی کلی شوی چې د اول کال نه تر پنځم کال پورې هر ملي لوبغاړی اړ دی چې ډومیسټک کرکټ وکړي کم لیګونه وکړي او همدا ډول باندې د وسنی مشران باید له دندو ګوښه شي ځکه د دوی په شتون کې نه صلاحیت لري نه مسؤلیت لري. درېمه خبره د لوبغاړ زور باید مهار شي. لوبغاړ زور لري لاسوهنه لري. او څلورمه خبره د افغانستان حکومت باید لاسوهنه بس کړي. د افغانستان هغه سیاسي مشران یا د افغانستان هغه مشران چې هغوی په کرکټ بورډ کې لاسوهي یا په لوبغاړو کې یا هم په نور مسایلو کې دي لاسوهنه ترسره کړي هغوی باید منی شي ترڅو د افغانستان کرکټ د سریلانکا او یا هم د زیمبابوی یا هم د سنیس په برخلیک باندې اختلاف شي.
د دې لپاره اول ګام د حکومت په کار دی د کرکټ بورډ په کار دی چې هغه خپل خود مختاري خپلواکي سره هم تثبیت کړي.
وس ګام چې پاتې د ګوره میرویس اشرف او یا هم زیل کلمونه واخلي نصیب خان دوی اړ دي په وظیفو باندې په دندو باندې بوختي نو دوی نه بل په جګر رتبه باندې څوک نشته چې ویل دوی له دندو ګوښه کړي. لومړنی ګام باید د افغانستان د بورډ پنځه ممبران واخلي دوی له دندو ګوښه کړي او یا هم د افغانستان حکومت لومړنی ګام باید هغوی واخلي بیا وروسته د دې جوړول سیستم جوړول او دا نور کسي چې کوم دي دا باید په کرکټ باندې پوه خلک چلته هغوی ورته سل کیږي یا هم ورته انتخاب شوي وي نو هغوی باید د سیستم جوړ او په پښو باندې ودري.
ډېره ډېره مننه محترم خان وزیر عابد صاحب چې موږ سره د کرکټ په د وروستیو لوبو سریلانکا سفر او ناکام نتیجې هغه خپل نظر او معلومات شریک کړل. بل خبرونه کې کله کرکټ او لوبي وي خو ته یو کې بل دلی د خې خبرو سره راشو د خوشحالي او د مبارکۍ سره د بارۍ سره راشو کرکټ د وضعیت تغیر وکړي. ډیر مننه خان وزیر عابد صاحب. نو نو موږ ټول د سر موږ خبرونه هم پاتې راسي کې موږ د بل خبرونه تاسو غږ د پره موږ هم کار احمد الله چوال صاحب او خپل ځان باندې راشي تاسو
سره.